احمد شيبر يوم سهر مو بخير. دوهې له افغانستان سره د نړیوالو د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او له طالبانو یې هم د بشري حقونو په برخه کې یو لړ خوشتنې کړې. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. پر دې موضوع مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیسته.
قطر په دغه رول کې کامیاب شي دا به د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیزه د وتلو یو لار وي.
اروپا ته په قاچاقي لارو د افغان کډوالو د سترګو لیدلی حال در سره شریکو.
زموږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دی کې ولیدو.
دا به هم واوري چې له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانان شکایت لري.
مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
تر هر څه مخکې خبرونه. ترکی پولیسکونو افغانان نیولې دي. د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبډله له نیوزیلند سره سبا لوبه کوي او وسلوالو په وزیرستان کې یو چینایي مخابراتي برج په بمونو الوسوله. د خبرونو تفصیل. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1950 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي و نیولې دي. په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې رویټرز خبري آژانس خپاره کړل، پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارې څخه راښکته کوي. رویټرز وایي دا عملیات د پنجشنبې په ورځ د بتلیس ښار کې شوی دی. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د څپې مخه ونیسي. ترکی چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاوي یو قاچاق بر هم نیولی دی. رویټرز آژانس د سیمه ییزو چارواکو په وینا راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوالي د ایران سرحد ته نږدې وان ولایت ته استولي څو له هغه ځایه یې بیرته ایران ته ستانه کړي. ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر د غزنی د لرغونو آثارو په بیا رغاونه کې د خپل هیواد مرستې ته چمتووالی ښودلی. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړ چې د ایران سفیر بهادر امینیان د پنجشنبې په ورځ غزنی ولایت ته تللی و. هلته یې له سیمه ییزو چارواکو سره د لیدنو پر مهال د دې همکارۍ ژمنه وکړه. په راپور کې نه دي ویل شوي چې ښاغلي امینیان د کومې کچې مشرانو سره لیدلی دي. د راپور له مخې د ایران سفیر همدارس د غزنی له موزیم او ځینو لرغونو آثارو څخه لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو وریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په 4م ځای کې دی، خو نیوزیلند 6 پوینټونه لري او په 2م ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل 5م لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پر نیوزیلند نامیبیا ته د 2.5 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن 2 لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د غرمې په 12:30 د میوند اتلانو او د سیمرغ البورس، او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هریرود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوې. د فوټبال د فدراسیون وایاند فیروز مشروف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مسابقه د دیروز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسماعی او د باسین سپید د لوبډالو په مسابقه پرانستل شوې چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پایه چې د لیگ باندې لري هر ورځ به دوه لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټیډیوم کې ترسره شي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړی سیالی دی. نامعلوم کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوسوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمه اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو پر رسولو پیل وکړ. دا مخابراتي برج په یو چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال پکې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت ژغ کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشي کړي. ناهید تقوی د ایران او بخشی د جرمنی او مهران روف د بریتانیا تابعیت لري چې دواړه د 2000 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په بند کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوی د خپلو انساني حقونو د کارولو په خاطر بندیان شوي دي. د ایران یوې انقلابي محکمې په 13 اگست میاشت کې دا کسان د ملي امنیت ته ګواښلو په تور پلس کاله او 8 میاشتو بند محکوم کړل. ناهید او مهران روف دواړو دا تورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هغه مهال دا محاکمه ډیره غیر عادلانه بللې وه. او روسي خبر دا چې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې یو روس ډیپلوماټ مړی په برلین کې د روسي د سفارت مخې ته موندل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې د راپور له مخې ګمان کې چې دا ډیپلوماټ به د روسي د استخباراتو د ادارې مامور وي. جرمني پولیسو د دې ډیپلوماټ مړی 13 ورځې مخکې یعنی د اکتوبر په 19 سهار مهال د روسي د سفارت د مخې په پیاده رو کې موندلی وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډیپلوماټ له مړینې څخه خبر وو، خو له دې چې دا یوه خصوصي موضوع به جزئیات ورنه کړل. د روسي سفارت په دې اړه یوازې همدومره ویلي چې دا یوه غمیزه ده. شپیګل په خپل راپور کې وایي داسې ښکاري چې دا 15 کلن روسي ډیپلوماټ به د روسي د سفارت د ودانۍ له پاسنی پوړ څخه راغورځېدلی وي. سرچینه زیاتوي چې د روسي سفارت د عدلي طب تحقیقاتو ته اجازه ورنه کړه، نو ځکه د جرمني څارنوالي هم په دې برخه کې څېړنه نشي کولی. دا سادی رادو سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه، تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. د قطر د سر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه کړې ده. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په عین حال کې ټینګار کړی چې د طالبان حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په خاطر دې هم د طالبانو ورته غوښتنې کړې وي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14 د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې له خپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره للویدیز سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولی.
قطر نن د طالبانو سره هم نیکې اړیکې لري، د غرب سره هم نیکې اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کړي چې د غرب ځینې توقعات ته غاړه کېږدي او د نړیوال ستانډارډ حقوق بشر تامین کړي او همدغسې د غرب سره یوه مشترکه ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یوه لار وي.
قطر چې له پخواني حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، لدې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږي میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پریږدي چې په افغانستان کې د ښځو د 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتل له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو لپاره پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې دوی د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د بشري فعالیتونو په برخه کې د ښځو په پوره ونډه اخیستو بریالي شوي دي. دغې ادارې ویلي دي په لومړي سر کې د هغو ولایتونو شمیر چې په بشري برخه کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده، چې اوس د دغو ولایتونو شمیر څوارلسو ته لوړ شوی دی. جزئیات پرې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د نه فعالیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بشري مرستو په چارو کې د ښځو د ونډې زیاتولو ته خوشبینه ښکاري. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره د هوکړې له مخې د هغو ښځو شمیر زیات شوی چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. اوسمهال د اوچا د دفتر د معلوماتو له مخې د هغو ولایتونو شمیر چې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تامین اړوند هوکړه پکې سوې ده له دریو څخه څوارلسو ته لوړ سوی دی، او په دې برخه کې د پرمختګ لړۍ نوره هم دوام لري. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي اوچا له تیرو دوه نیمو میاشتو راپه دې خوا په ټولو ولایتونو کې د چارواکو سره په کار کولو بوخت دی تر څو بشر دوستانه عملیاتو کې د ښځو بشپړ او بې خنډه ګډون ډاډمن کړي. د سپتمبر له دویمې څخه د اکتوبر تر اتویستمې پورې د هغو ولایتونو شمیر چې د ښځو د ونډې په اړه بشپړ توافق پکې حاصل شوی و له درې څخه څوارلس ته لوړ شوی دی. د دغو هوکړو نیمایي په تیرو دوه اونیو کې تضمین شوي دي. همدارنګه د هغو ولایتونو شمیر چې پکې جزئي توافق تضمین سوی شمیر له شپاړس څخه نولس ولایتونو ته لوړ سوی دی. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پنځمې په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړ چې د بشري مرستو په برخه کې په ځانګړې توګه پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنې او نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بشري مرستو رسولو اړوند برخو کې د ښځو د کار کولو مخه نیول د بشري مرستو مخه نیسي، په ځانګړې توګه هغه انجونو او ښځو لپاره چې د کورنۍ
د طالبانو سخت محدودیتونه افغانانو ته په ځانګړي توګه ښځو انجونو او د کورنیو مشرانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي. ښځینه مرسته کوونکو ته اجازه ورکول چې پرته له کوم محدودیت څخه خپل کار ترسره کړي. د سازمانونو یا تمویل کوونکو لپاره د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره کوم شرط نه دی، بلکې د مرستو رسولو په برخه کې یو عملیاتی ارتیا ده.
طالبانو د مشري حقونو د سازمانونو هغه انتقادونه رد کړي چې د دې جلې لخوا ښځو ته د بشري حقونو په برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، کوم چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو هغه قوانین چې اکثره ښځې د مرستندویه کارکوونکو په توګه له کار کولو منع کوي په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتوي. راپور زیاتوي چې په بادغیس ولایت کې طالبانو هغو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه. په نورو دوه ولایتونو بامیان او دایکندي کې بیا طالبانو ویلي چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو ته یوازې د خلکو د اړتیاو په اړه د معلوماتو راټولولو او ارزولو په برخه کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په شپاړسو نورو ولایتونو کې بیا طالبانو ویلي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو سره له دفتره بهر یو نارینه محرم هم باید وي. په یوولس ولایتونو کې ښځینه مرستندویه کارکوونکو ته یوازې د روغتیا او تعلیم په پروګرامونو کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي، مګر دوی د بشري مرستو په نورو برخو کې لکه د خوړو ویش او نورو اړتیاو څخه منع کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
پاسپورټ جوړاوه یو سلور ثواب ډالر می کمیشن کارتا ورکړه.
اوس خو ماشاءالله نظم ډیر ډیر جوړ شوی دا.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې تاسو په کابل کې د پاسپورت دفتر ته ورولو او یو تفصیلي راپور په دې برخه کې لرو. و به جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
هندوستان ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې د هغې سیمایي غونډې په اړه لیکنه خبره کړي چې ټاکل شوی د هندوستان په کوربتوب را روانه چهار شنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو علي رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه کې چې په دې غونډه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول شوې، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دی به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. دینو چارواکو د نوم نشولو په شرط ورسپانې ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول شوې، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نوې ډیلی کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمه ییز غونډې په وړاندې د خند په سترګه نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا ځینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې پر ځنډیدو لیکنه خبره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورسپانې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیه کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینه وو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت په کتو یې دا غوره وګڼل چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیت وشي او په ویلامیه کې پرون ویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې شوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هم ورکړی و. که هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
لسکونه کډوال په تیرو څو کلونو کې اروپا ته د مهاجرت په لاره کې مړه شوي دي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. سربیا اروپا ته د مهاجرت په لاره کې د کډوالو وروستۍ تمځای دی. په سربیا کې باور دا دی چې د کډوالو د مرګ ژوبلې اصلي شمېر شایي تر ډېر زیات وي چې په راپورونو کې خبر ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
سربیا اروپا ته لغیر قانوني لارو له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د روانو کډوالو ورستای منزل دی، خو په دې هیواد کې د کډوالو هدیرې د وخت په تیریدو سره پراخیږي. تاسیا مصطفی پور ایرانی کډوال دی چې د یو هوسا ژوند په هیله د لویدیځ اروپا شتمنو هیوادونو ته روان دی، خو هغه ویریږي چې د سربیا په هدیرو کې د خښوشویو نمرکو کډوالو له برخلیک سره مخامخ نشي.
نمیشناسم، مهاجر هستن دیگه از کشورهای شاید
ده قبرونه نه پیژنم، خو پوهیږم چې کډوال دي. زموږ لخپل هیوادونو کډوال شوی دي، راو خوځیدل او پلار کې مړ شول. زموږ لپاره هم ډیره سخت ده. موږ غواړو وړاندې ولاړ شو، خدا فکر را سره دی چې خای موږ هم مړ شو یا پلار کې کومې پیخي سره مخامخ شو. په دې سفر کې مې کوچنی لور هم را سره ده، خای موږ له بدو پیخو سره مخامخ شو.
له 2015 کال راهیسې له 1.5 میلیون زیات کډوال اروپا ته د رسیدو په هیله د بالکان له هیوادونو څخه تیر شوي دي، خو ټول منزل ته نه دي رسیدلي. د سربیا چارواکي په وروستیو کلونو کې د 18 کډوالو مړینه تاییدوي، خو ښایي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات وي، ځکه ځینې مړې ورک شوي دي. احسان الله الکوزای افغان کډوال دی چې په دې لاره کې یو ملګری د ده د سترګو په وړاندې سا ورکړه.
دا ډېرې سختې لارې دي، مشکله کوم مشکل ته داخل سر ته ورسېدلو. نو دې وخت کې زموږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دې ځای کې ولیدو، نو کله چې دی ولیدو چې ومو کتو لاندې ښکته شولو دې له بنځه تلو. نو موږ سره دوه درې ملګري وو، هغه عکسونه مکسونه وخت فامیل ته ولګل پرته د تاګ امکانات نه وشه دتللې و نو هغه مالته خاور توس پر سلو پنځه ټیګم پکې خوصله دوه مرته کړه تر کتم کو وخت ډیر سخت سانه
ستړیا ناروغي پیخې او په اوبو کې ډوبېدل د دې کډوالو د مړینې عوامل ګڼل کیږي. ځینې نور بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. په سربیا کې د بینومه پخلنځي په نوم مرستندویه ټولنه په لارو کې د مړو کډوالو د کورنیو لپاره د فاتحې مراسم نیسي. د دې ټولنې غړي انکې وان دی ریت وایي چې د 2000 کال په ډسمبر میاشت کې د محمد په نوم د یو سوریایي لپاره د فاتحې مراسم رابللي وو.
هغه د شید ښار د ریل ګاډي سټیشن ته نږدې مړ شو. موږ او د کډوالو په کمپ کې د هغه ملګري راټول شوي یو. موږ د هغه د کورنۍ لپاره د ویر دا مراسم جوړ کړي او فلم یې اخلو چې بیا یې د هغه کورنۍ ته ولیږو.
که څه هم د سربیا چارواکي وایي چې هڅه کوي د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو ډېر لږ وخت د قربانیانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي. په سربیا کې اوس مهال زرګونه کډوال په کمپونو کې استوګن دي، خو د دوی پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې بندې دي. مګر له دې سره سره کډوال د یو ښه ژوند په تمه پر دې خونړیو لارو را روان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولین وای په روسیو څو ورځو کې دغلته 40 کمیشن کاران چې خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولې دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته پرې راپور کې ورولو، خلک راشخو او له طالبانو سره ستونزې شریکو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیکه ولاړ زرګونه افغانان، د خلکو ځینی لیکي منظمي او ځینی غیر منظمي دي. ناروغان، خزي، ماشومان، سپینګيري او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼګونه خورا زیاته ده. طالب اوسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي، خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي چې د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي، خای په پروسه کې ستونزې کمی شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس علمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتن لیکونو تر پایله دی د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
دا ازدحام چې جوړ شوی دی، د بنظمی چې جوړیږي، دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتنلیکونه راوړي او یا مریضان نوي د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جعلي اسناد جوړ کړي وي. د دغو خلکو نظم ټول دغه خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتنلیکونه والا مرځي. موږ چې خپل هغه زاړه غوښتنلیکونه ته ګورو، نو زه فکر کوم چې یو شل 15 ورځې دربر بونی سی ورسته بیا انلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ ل 4-5000 پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې د شمیر لدی هم لوړ شي. نو موري دغه شان ویل چې په تیر یو میاشت کې ل 8000 ډیر پاسپورتونه ویشلی او لدی درکه 380 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي. خلک وایي د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼګونه، بینوبتي، د طالب وسلوالو لولوري د خلکو وهل ډبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړي دي. یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډیر سخت بیروبار دی، خو اخیرم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورت جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کاران به کم وي، کمیشن کاری به کم شي وي، خو بیا پیدا کیږي، خو په ډیر سختۍ باندې تقریبا ما خپل چې پاسپورت جوړاوه نو $400 مې کمیشن کار ته ورکړ.
خو ځینې نور بیا له پروسی خوښ کاریدل.
نوم یې شاه فیصل امرخیل دی. نن د یو جلد پاسپورت د تای مراحل لپاره دلته ریاست پاسپورت تر راغلی یم. اوس خو ماشاءالله نظم ډیر جوړ شوی دی، د پخوا پر پرتله اوس ډیر ښه شوی او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراد کی، نظم مراد کی او په خپل وار سره د هر یو راشي خپل بایومټریک دی او کی خپل اسناد د تای مراحل
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغل تزین استونزې منی خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي حقوقتنه کوي چې هیڅ څوک دی هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دی له دوی سره مرسته وکړي
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار موکو چې قانوني اسناد ونلري دی یو کار نه کوي چې پیسې چاته ورکوي
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په ورستۍ او څو ورځو کې سلویخت کمیشن کاران چې له خلکو د پاسپورت جوړیدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي دی وايي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست زینو مامورینو لاس ترلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په څلورویشتمه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو لوري بیرته پیل شول
لند خبرونه د ترکیه امنیتی ځواکونو یو سلام نه سلويشت افغانان چې د ایران له سرحده نږدې د هیواد ته سرحد څخه د هیواد ته ننوتي وو نیولې دي د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر د غزنی د لرغونو آثارو په بیا رغونه کې د خپل هیواد مرستې ته چمتواله شوډلې ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې سبا له نیوزیلند سره لوبه وکړي د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي لومړی لوبه به د غرمې په 12:00 د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو الوزولی دی او د بشنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت شخ کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشې کړي دا دوه کسه ناهید تقوي د جرمني او مهران روف د بریتانیا تابعیت لري